افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو نوري هر کله کوم پایلې د سات په خبرونو کې وو. د طالبانو حکومت تایید کړ چې د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ته د کابل د سفر بلنه ورکړې ده. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد په دې اړه په یو ویډیو کې چې ملي راډیو تلویزیون نن په خپله ایکس پاڼه کې خبره کړې ده داسې ویلي:
مرحبا جمعیت علماء اسلام پاکستان.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر محترم فضل الرحمن دعوت شوی چې کابل ته راشي. طبعا د افغانستان د خلکو او د اسلامي امارت لنیت او اراده څخه د پاکستان خلک خبرولی شي.
میتونه مردم پاکستان د آگاهی قرار بده.
خاغلی مجاهد زیاته کړه د طالبان حکومت غواړي چې د تبلیغاتو مخه ونیسي او موجود حقیقتونه د پاکستان د خلکو سره شریک کړي. د په وینا مولانا فضل الرحمن په دې لړ کې ښه رول لوبولې شي. پرون جمعیت علما اسلام ګوند په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی و چې په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب د فضل الرحمن هستوګنځي ته ورغلی او هغه ته د کابل د سفر بلنه ورکړې ده. پر افغان طالبانو د پاکستاني چارواکو د تورونو په ترڅ کې د پاکستان د بلوچستان له اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اڅکزي پرون خبرداری ورکړ چې د طالبانو د حکومت له لوري ترهګرو ته د پناه ورکړه او ملاتړ به ویجاړوونکې پایلې ولري. د چې په یوه خبري غونډه کې خبرې کولې وویل چې پاکستاني چارواکو طالب چارواکو ته په زړونو ورياده کړې چې هغه ترهګر دی پاکستان ته وسپاري چې د ده په وینا د افغانستان له خاورې په استفادې په پاکستان کې بریدونه کوي. ښاغلی اڅکزي همدارنګه نن په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې لیکلي چې د کونړ پر سیند د یوه بند جوړولو لپاره د طالبانو پریکړه یو اړخیزه ده او هغه کیدای شي د دښمنۍ یو اقدام وانګیرل شي. طالبانو د ده د وروستیو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د پاکستان د تورونو دردولو تر څنګ ویلي وو چې پاکستان د خپلې ستونزې په خپله هوارې کړي. د زده کړو لپاره نړیوال مشارکت شبکې اعلان وکړ چې د افغان ماشومانو د زده کړو د ملاتړ لپاره 110 میلیون ډالر ځانګړي کوي. دې شبکې پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې هیله لري له دې پیسو به چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف او د سیف د چلډرن ادارو ته سپارل کیږي، په ټول افغانستان کې تر 2,600,000 زیات ماشومان ګټه واخلي. د زده کړو لپاره د نړیوال مشارکت اجرایي رئیس لورا فریګنت وویل دا مرسته به افغان ماشومانو ته د زده کړو لاره هواره کړي او همداراز به له هغوی سره د زده کړو په برخه کې د سویې په لوړولو کې مرسته وکړي. د دې شبکې په خبر پاڼه کې همداراز راغلي چې د دې مرستې څه باندې 9.5 میلیون ډالر به د یونیسف له لارې ولګول شي او 5 میلیون ډالر نورې به سیف د چلډرن ماسې ته ورکړل شي چې د زده کړو د کیفیت پر ښه کولو یې ولګوي. دا مرستې داسې مهال کیږي چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونې لزده کړو څخه محرومې دي. د غزې او اسرائیل ترمنځ یوه لویه سرحدي لار د بشري مرستو د اوړونکو موټرو پر مخ پرانیستل شوه. دا د جګړې له پیل تر اوسه پورې لومړی ځل دی چې دا لویه لار پرانیستل کیږي. د اسرائیل صدر اعظم یو ویندوی د کریم شالوم په نوم د دې لارې د بیا پرانیستلو اعلان نن وکړ. دا لاره وروسته له هغې بنده شوې وه چې د حماس وسلوالو چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني د اکتوبر په 10 د اسرائیل پر جنوبي سیمو حمله وکړه. اسرائیل تېره اونۍ د دې سرحدي لارې پر پرانیستلو موافقه کړې وه. او د بنگلاديش تر 19 کلونو د کشرو لوبغاړو د کرکټ د آسیایي جام اتل ولی وګټل. د بنگلاديش لوبډله نن د متحده عربی اماراتو لوبډلې سره په پای لوب کې مخامخ شو. د بنگلاديش تر 19 کلونو کشرو لوبغاړو لوبډلې په پای لوب کې 203 منډې هدف وټاکه. د متحده عربی اماراتو لوبډلې ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځیدل چې 80 منډې کړې وې. په دې ترتیب بنگلاديش پای لوب د 195 منډو په توپیر وګټل. تر 19 کلونو د کشرو لوبډلو په آسیایي جام کې افغانستان، نیپال، جاپان، سریلانکا، هند او پاکستان هم ګډون کړی وو. خو د بنگلاديش او متحده عربی اماراتو لوبډلې پای لوب ته وتلې وې. ازادي رادیو اوري. وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې پر افغان طالبانو د بلوچستان د اطلاعاتو د سرپرست وزیر جان اڅکزي د تورونو په لړ کې دا ځل نوموړي د طالبانو حکومت د ترهګرو په ملاتړ تورن کړی او ویلي که دوی له دغه ملاتړ لاس وانخلي ورته ناوړه پایلې به ولري. په دې اړه مو د سیاسي او امنیتي چارو د یو پوه نظر هم اخیستی.
دوی په طالبانو باندې فشار راوړي د همدغه اطراف نه چې دلته ناامني ده، دلته تروریزم دی، دلته دا دی چې په افغانستان کې بعد د 15 کلو امنیت دی.
د طالبان حکومت د غرض افغانستان او پاکستان ته وسلو د قاچاق په اړه هغه راپور رد کړ چې په دې ورسته نړیوال پولیسو یا انټرپول خبر کړی. خو یو شمېر پوځي کارپوهان وایي له افغانستان د وسلو قاچاق په خوام کې دا اوس هم روان دی. یو شمېر متقاعدین شکایت کوي چې دوی د تقاعد پیسې نه ورکول کیږي.
د خدای لپاره موږ اوس د ډوډۍ پیسې نه لرو، د لرګي پیسې نه لرو، مریضګانې خو هسې دي چې هغه خو هیڅ امکانات نشته.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په نورستان کې په دې وروستیو کې د قومونو ترمنځ ډېرې دښمنۍ په دوستۍ بدلې شوې دي.
تقریبا څه د پاسه 800 شخړې حل او فصل شوې دي، چې په هغې کې 40 نه تر 50 پورې غټ شخړې حل او فصل شوې دي.
د خبرونې دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مه هېروئ.
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د پاکستان د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اڅکزي یو وار بیا د طالبانو حکومت له ترهګرو په ملاتړ تورن کړی دی. هغه اڅکزي پرون په یو خبري غونډه کې د طالبانو حکومت خبرداري ورکړ چې د په وینا ترهګرو ته پناه ورکول او ترې ملاتړ به ورته ناوړه پایلې ولري. په عینال کې د طالبانو له حکومت او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو ترنګلتیا ته په پام یو شمېر پاکستاني رسنیو ویلي چې د دې اختلافاتو د هواري لپاره د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمان د منځګړی توپ هڅه کوي او د طالبانو حکومت هم ورته کابل ته د سفر بلنه ورکړې ده. د طالبانو ویندوی هم کابل ته د هغه د سفر بلنه انتهید کړې. نور جزئیات په دې راپور کې.
د بلوچستان د اطلاعات موقت وزیر جان اڅکزي ادعا کوي چې په پاکستان کې لبرید کوونکو ترهګرو د طالبانو حکومت ملاتړ کوي. هغه پرون رسنیو ته وویل دوی څو ځل په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت په کچه ټول اسناد او ثبوتونه د طالبانو حکومت ته سپارلي، خو د ده له قوله طالبانو دوګونی لوبه پیل کړې چې دوی ته نور د زغم وړ نه ده. جان اڅکزي د دې ملاتړ د بدو پایلو په اړه خبرداری هم ورکړ.
ان لوگوں کو جرائم کے مراکز ہیں جن کو حاصلہ
تدی خلق یعنی ترهګرو حل ته مرکزونه دي. دوی توسلی ورکول کیږي. د طالبانو یو شمیر قومندانان د دوی مرسته کوي. هم دا ډول هغه افغان وګړی چې د هلمند او د ټانک او کرک په پیخو کې لاس ترلود، د هغه یو ورور په کندهار کې لوی قومندان دی. نو له هغه ځای په دې ډول لاس وهنه او د منظم ترهګریزو پیخو سمبالولو په اړه موږ سره کار اسناد شته. له همدې امله زموږ غوښتنه ده چې پاکستانی ترهګر ته پاکستان ته وسپارل شي.
ګردونکو پاکستان کې حواله کیږي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د بلوچستان د اطلاعاتو موقت وزیر د څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. خو وایاندي ذبیح الله مجاهد د 94 پورې سپډیری اسماعیل خان کې له برید وروسته وویل دا برید په افغانستان پورې هیڅ اړه نه لري. د بلوچستان موقت وزیر په ډیری اسماعیل خان کې له برید وروسته هم په خپل اکسپاڼه په افغانستان کې د غچ اخیستونکو او هوایي بریدونو ځانګړو عملیاتو د ټولو افغان کډوالو ویستو له افغانستان سره د پولو تړلو او د القاعده او نورو ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره د متحده ایالاتو ډرون الوتکو ته د اډو ورکولو وړاندیز کړو، خو خپله دا لیکنه یې بیرته پاکه کړه. په پاکستان کې د ناامنۍ پیښو له ډیریدو سره وروستیو کې ډیر شمیر پاکستاني چارواکي د پړې ګوته د طالبانو حکومت ته نیسي او وایي چې دا بریدونه د افغانستان له خاورې په ګټه کیږي. خو د طالبانو حکومت په غبرګون کې ویلي چې دوی په نورو هیوادونو کې د ناامنۍ مسؤول نه دي. د راپورونو پر بنسټ همدې دوو بیلابیلو نظریاتو د طالبانو اوسنی رژیم او پاکستانی حکومت ترمنځ اړیکې کړکیچنې کړې دي. په همدې حال کې یو شمېر پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړی چې د دې ترینکلو اړیکو د سمون لپاره د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګل مشر مولا فضل الرحمن منځګړتوب کوي. دا په داسې حال کې ده چې د دې ګوند لخوا خپره شوې اعلامیه کې لیکل شوي چې پرون د طالبانو حکومت مولا فضل الرحمن ته بلنه ورکړې چې کابل ته سفر وکړي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو پر بنسټ د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګل مشر به له طالب چارواکو سره د تحریک طالبان پاکستان په اړه د پاکستان او طالبانو ترمنځ د رامنځته شوي ستونزې د اواري هڅه وکړي. پاکستان ورسره تر دې د طالبانو په حکومت د تحریک طالبان پاکستان د ملاتړ تورونو ته زور ورکړ چې دوی په کابل کې د پاکستانی حکومت او ټي ټي پی ترمنځ د سولې خبرو منځګړتوب او قربتوب وکړي.
د بلوچستان د اطلاعاتو د سرپرست وزیر جان اڅکزي د وروستیو تورونو په باب مې د سیاسي او امنیتي چارو لپو اختر محمد راسخ سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې دا څه فکر کوي. آیا د اڅکزي دغه خبرداری د لفظي ناندریو په حد کې دی او که هغه جدي بولي او که جدي وي پاکستان په دې برخه کې څه کولای شي؟
پاکستان په نیمه پیړۍ کې د ایجاد نه تر دغه نه پورې د افغانستان د جغرافیا او د افغانستان د ملت د ځپلو لپاره دوی مختلفو زمانو او په مختلفو او شعارو او په مختلفو بهانو او په مختلفو طرحو باندې ورستر بلې په دغه نیمه پیړۍ کې دا 500 کلو کې دوی مستقیم لاسوهنې کړي دي او د دغه جغرافیات د ازمولو او د دغه ولس د ځپلو لپاره دغه خپل طرح او پلانونه تطبیق کړی دي. دا په مختلفو اشکالو باندې تطبیق د 1953 کال نه د داوود خان په ضد باندې را ګروپال مسله جوړول او تر دغه نه پورې دا زموږ نظامونه
راسخ صاحب ډیر وخت نه لرو، ډیر شاته نه شو تللی. د افغانستان دغه تیر شوي چې چا څه وکړل څه ونه شول تقریبا اوس ډیر خلک پوه دي، خور کرا شو دې خبره ته چې دغه اڅکزی ورځ تر بلې هره ورځ د طالبانو باندې تور پورې کوي.
بہتر معلوم ہے چھپا وائلو کے دے طالبانو کلی ملاتر او نړی سره د دوی روابط تامینول همدغه پاکستان او د پاکستان جنگلان او استخبارات وو. اوس ویل چې ولې دا بهانه کوي د افغانستان، دوی غواړي چې افغانستان جغرافیا د خپل اتمی کنټرول تر چتر په نظامی برخه او په بهرنی برخه کې دغه د افغانستان سیاست د دوی په لاس کې، په بهرنی درشل کې او په داخلي جغرافیا پاک لباندې دوی غواړي چې د خپل کنټرول، نظامی کنټرول تر آمو سیند پورې باید ولري. دوی په طالبانو باندې فشار راوړي د همدغه اطراف نه چې دلته ناامني ده، دلته توریزم دی، دلته دا دی ادره چې په افغانستان کې بعد 15 کلو د یو امن او د داسې یو نظام یا د دغسې یو سیستم راغلی ده په افغانستان کې چې 34 ولایتو کې
مخکنی دی افغانستان حکومت هم په افغانستان کې چې د ناامنۍ پیښې کېدلې کله کله دوی به پر پاکستان په اسلام آباد تور پورې کوو. خو د پاکستان حکومت یا چارواکو په دې وروستیو کې تقریبا هر ورځ پر طالبانو تور پورې کړی دی. آیا د دوی هدف دا دی چې د ستاسو په خبره چې غواړي پرې فشارونه زیات کړي او د رسنیو له لارې چې دغه رسنۍ زکوي، آیا دا به د خلکو پر ذهنیت باندې کوم اغیز وکړي یا د نړیوالو په ذهنیت چې دوی خپل دریز نور هم د طالبانو پر ضد پیاوړی کړي؟
بالکل سل فصلو کې دغه تبلیغاتي شبکان نن اتمي قدرت جنگ دی. دا دغه پروګرامونه چې دوی نړیوالو ته ورکوي او دغه افواه او اطلاعات چې دوی نړیوالو ته وړاندې کوي، دا د همدغه لپاره ده چې نړیوال د دوی ملاتړ وکړي او د دوی نظامیان منظم نظامی جګړه په افغانستان باندې پیل کړي. د دغه عنوان باندې چې موږ د ټي ټي پی د ځپلو لپاره تاسو وګورئ د پښتنو په سیمه کې چې کله ټي ټي پی تر عنوان کې په نورو عنوانونو عملیاتونه کوي د پښتنو وژنه ده. دا کاغذ دا کې د خپل د پاکستان ارمی نمرې، پنجابای نمرې، مګر هغه پښتون نمرې، پښتون وژني کاغه د کرخ په هغه ډډه دی کلور پښتانه دي. دوی د چې ټارګټ دي نه ان دوی د دنیا له ملاتړ په کار لري چې غواړي چې دوی د ناتو غونډې دوی هم دغه په افغانستان باندې عملی وکړي او هوایی او زمینی عملو ته د دغه پښتونبانې لپاره د نړۍ نه ملاتړ غواړي.
راسخ صاحب، کرا شو د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن هڅو ته کچیر د اسلام آباد او کابل ترمنز د ترنګلو اړیکو د ترمیمولو لپاره د هڅې پیل کړی وی. د افغان طالبان سره د اړیکو ته په پام د څه کولای شي مولانا فضل الرحمن؟
مولانا فضل الرحمن د طالبانو په منځ کې ډیر محبوبیت لري، ډیر مؤثرات لري او مؤثر سړی دی. مګر زه بیا هم وایم همدغه فضل الرحمن، همدغه مولوی فضل الرحمن و چې د افغانستان د تباهۍ لپاره فتواوې د جنگ ورکړی دی، د جهاد ورکړی او بیا یې ویلی چې دا جهاد نه و، دا فساد و، دا جهاد نه و، دا رسالت و، دا خپله دوی ویلی. بلال دغه پاکستان استخبارات جنرالان او ملایان او ملایان دي چې دوه مخه لوبه د افغانستان بیچاره ور سره په دې نیمه پیړۍ کې دوی روانه کړې ده. ای کاش چې دوی صادقانه د طالب سره هغه خبرې وکړي چې کوم پلان دوی لري. دوی د طالبانو سره دوه مخه لوبه کوي.
د سیاسي او امنیتي چارو لپو اختر محمد را سخ سره د پاکستان د بلوچستان د اطلاعاتو د سرپرست وزیر جان اڅکزی دی ورسته او تورونو په باب مرکه بیا هم له ډیر موضوع لري. نه زوی طالبان حکومت له افغانستان او پاکستان ته د وسلو د قاچاق پاړه دی نړیوالو پولیسو انټرپول راپور رد کړ. خو یو شمیر پوځي کارپوهان وایي له افغانستان د وسلو قاچاق په خو هم کېده او اوس هم کېږي. انټرپول له تیرې جمعې په ورځ په دې اړه یو راپور ورکړی او ویلو چې افغانستان پولیس ته څیرمه د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلو د قاچاق په تړاو 644 کسان نیولي دي چې له دوی سره ناقانونه وسلې او مهمات هم ضبط شوي دي. نور په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د نړیوالو جنایي پولیسو یا انټرپول راپور له افغانستان څخه پاکستان ته د وسلو د قاچاق په اړه شواهد ښیي، خو د طالبان حکومت دغه راپور ردوي. د طالبان حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د افغانستان له کورنیو رسنیو سره د خبرو پر مهال ویلي هغه وسلې او مهمات چې د دوی له حکومت سره ثبت او راجستر دي نه قاچاق کیږي، خو دوی تمه لري چې د قاچاقي لرو په اړه دوی ته معلومات ورکړل شي څو د موضوع وڅیړي. خو یو شمیر پوځي کارپوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې دننه د وسلو پلورل او له افغانستان څخه یې نورو هیوادونو ته قاچاق کول کومه نوې خبره نه ده او له پخوا راهیسې روانه ده. محمد نعیم غیور ازادي راډیو ته وویل
امروز ملاحظه میشه که گروه های زیاد مخالفین قومی ازادی
اوس دا مطرح ده چې د مخالفینو ازادي غوښتونکو قومي ګروپونو او د تحریک طالبان پاکستان سره وسلې شته. دا وسلې له کومه کړې؟ دا وسلې د پخواني حکومت او زورواکو څخه پاتې او دوی اخیستې. افغانستان د نه یو څوک شته چې وسلو خرڅولو کار روزګار لري، یوازې داخلي نه لري بلکې پاکستان ته هم قاچاق کی.
متاسفانه قسمت های زیاد از سلاح ها قاچاق میشه به خارج، خصوصا به پاکستان.
د پوځي چارو یو بل پوه اسحاق اتمر دا کوي هغه ډلې چې د پخواني رژیم پر ضد له طالبانو سره جنګېدلې په یو نه یو ډول خپله برخه پوځي تجهیزات اخلي او ګاونډیو هیوادونو ته یې قاچاقوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دغه سلاحګانې دي هغه ترهګر ډول لاسونو ته ورغلي دي کوم چې طالبانو سره یو ځای د جمهوریت په مقابل کې دوی جنګېدل. او تیر کال هندي رسنیو یو راپور خپور کړ چې هغه راپور په نړیوالو رسنیو کې ډېر سخت غبرګون رامنځته کړ، او دغه دا و چې امریکایي سلاحګانې کشمیر کې لیدل شوي دي او ضبط شوي دي، او دا هغه ډلې وې چې په کشمیر کې دوی د هند حکومت پر ضد د دغه ماینونو نه او د دغه سلاحګانو نه استفاده کوله.
په آسیا کې د وسلو او مهماتو د قاچاق په اړه د نړیوال جنایي پولیسو یا انټرپول په راپور کې چې د جمعې په ورځ پوه شو ویل شوي چې په مرکزي، سویلي او ختیځ آسیا کې د ترهګرو ډلو او جنایتکارو سازمانونو لپاره سپوک او ارزانه وسلو ته لاسرسی یوه عادي خبره ګرځېدلې، ځکه چې د انټرپول پولیسو په وینا دا ډلې کولی شي په آسانۍ سره دا وسلې ولېږدوي. په دغه راپور کې د نورو ترڅنګ پاکستان ته هم اشاره شوې چې د افغانستان پولو ته نږدې 416 کسان نیولې او یو شمېر ناقانونه وسلې او مهمات یې هم ترلاسه کړي دي. د راپور له مخې هغه عملیات چې دوی د روان کال د نومبر له 10 څخه تر 24 پورې ترسره کړی د دې لامل شوی چې له افغانستان څخه پاکستان ته د ناقانونه وسلو د قاچاقي لرو په اړه نورې څېړنې او معلومات ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د لندې میاشت په 22 نیټه پاکستان راډیو او ځینو نورو پاکستاني رسنیو خبر ورکړی و چې د دغه هیواد سرحدي پولیسو هغه وسلې او مهمات کشف کړي چې د پیازو په یوه لارې کې له افغانستان څخه پاکستان ته لېږدول کېدل. د دوی د راپورونو له مخې د دغو وسلو ډېره برخه پر مختللې مهمات لکه د شپېلې دوربین او د امریکا جوړې شوې M4 وسلې په یوه لارې کې چې ظاهراً پیازې پاکستان ته لېږدول ځای پر ځای شوې وې. د پاکستان د فدرال د څېړنو عمومي مدیر محسن حسن بټ د انټرپول په دې راپور کې ویلي چې له افغانستانه د وسلو واردول د پاکستان او منځنۍ آسیا لپاره ګواښ دی چې باید مخنیوی وشي. د انټرپول عمومي مدیر یورګن سټاک هم په دغه راپور کې ویلي چې غیر قانوني وسلې نورو جرمونو ته لاره هواروي او د سیمې او نړۍ امنیت ګواښي. په همدې حال کې د ډسمبر په 15 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د وسلو د قاچاق پر موضوع هم خبرې وشوې، او په دې غونډه کې د سویس دایمي استازي وویل چې د افغانستان په بازارونو کې یو کلاشینکوف په $130 پلورل کېږي او د وسلو شتون او پلور د شخړو د پیل سرچینه ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته د وسلو د قاچاق او په تور بازار کې د پلورلو راپورونه ورکړل شوي دي، هغه راپورونه چې د طالبانو حکومت ویاندویانو رد کړي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
او سم په فرانسان کې خلکو د سنځو په اړه راپورونه ته مخه کوي. یو شمیر متقاعدین شکایت کوي چې د دوی تقاعد پیسې نه ورکول کیږي. یو شمیر متقاعدین او ازادي رادیو ته وویل په دې ساړه ژمي کې د خوراک لپاره ډوډۍ دی، درملنې او جامو لپاره نه پیسې، او د کورونو د تودولو لپاره د سون مواد نه لري، او د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی د تقاعد پیسې دې ورکړل شي.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، یو شمېر متقاعدین وایي له سختو اقتصادي ستونزو کړېږي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې د ژمي په ساړه موسم کې د ځان او خپل کورنیو لپاره د خوراکي توکو د چمتو کولو وس نه لري، د خپل ناروغانو د درملنې لپاره پیسې نه لري، او د کورونو د تودولو لپاره سم توکي هم نشي برابرولای. محمد طاهر ظفری او امیر جان مستمندي د کابل ښار دوه متقاعدین دي. دوی وایي
دغه درې کاله دوه ژمی په مونږ تیر شو، دغه درېیم ژمی ده چې اقلن د خدای دپاره مونږ اوس د ډوډۍ پیسې نه لرو، د لرګي پیسې نه لرو، مریضیګانې خو هسې دي چې هغه خو هیڅ امکانات نشته، په یخه کوټو کې پراته یو،
کور کې هیڅ شی نه لرو، زغال لرګي هیڅ شی نشته، د ډېر بدبختی سره دچار یاستو. امارات اسلامي نه چې خواهش کوو چې زمونږ حق حقوق ورکړي، چې دغه ژمی زمونږ ډېر د بدبختی سره بیا سره مخامخ یاستو. مریضانو لرو کور کې دوه کالم خو په دې بدبختی باندې تیرې کړل، څه کارونه دا هم نور چا موږ ته قرض هم نه راکوي، نه پیسې چې موږ.
افندی سنگر چې خپل هم متقاعد او په افغانستان کې د متقاعدینو د ټولنې مشر دی، یا د ټولنه څه باندې څلور زره غړي لري، وایي چې د طالبانو له واکمنې وروسته دا دریم ژمی دی خو دوی لا هم نه دي توانېدلي چې خپل حقوق واخلي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې په دې برخه کې خپله ژمنه پوره کړي.
موږ ته تروسه پورې امارت اسلامي د خپل حقوق نه دي راکړي. موږ چې هرې دروازې ته، هر وزیر صاحب ته، حتی په شمول د قندهار ته ما مراجعه کړې تلایم، نو موږ ته هم دا وایي چې ستاسو حقوق درکو نن او سبا ده. په دې نن او سبا کې زمونږ تقریبا دا دریم کال ده چې موږ به حقوق پاتې یو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په تیرو دوه کلونو او نږدې څلورو میاشتو کې د متقاعدینو معاشونه نه دي ورکړل شوي. په دې موده کې په افغانستان کې یو شمېر متقاعدینو په څو ځلې د اعتراضونو غږ پورته کړی او له طالبانو یې د خپل تقاعد د حقوقو د اخیستو غوښتنه کړې، خو ښکاري چې تر اوسه دغه غږونه نه دي اورېدل شوي. هڅه مو وکړه چې د متقاعدینو د تقاعد د نه ورکړې د لامل په اړه د طالبانو حکومت ځواب ووایي، خو د طالبانو حکومت د مالیې وزارت ویاند عبدالولي حقبل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د روان کال په پیل کې نوموړي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د حکومت مشرتابه له لوري د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې طرحه لا هم نه ده تصویب شوې. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوه عبدالواسط عمری هم د متقاعدینو د تقاعد د نه ورکړې موضوع د اندېښنې وړ بولي او وایي چې دا مسله په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې زیاتولی شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
بخصوص برای خانواده های متقاعدین مشکل د ببار خود آورد، چون
په ځانګړې توګه د متقاعدینو کورنیو ته به ډېرې ستونزې پېښې کړي، ځکه په بشپړه توګه به له فقر سره مخ شي او به نشي کولی چې د خپل ژوند اساسي او لومړنیو غوښتنو لکه کور، کالي، ډوډۍ او ډاکټر ته امکانات برابر کړي.
متاسفانه اگر این دوام ادامه پیدا بکنه، اینها به مشکلات زیادی روبرو خواهند شد.
د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. که څه هم په افغانستان کې د متقاعدینو کره شمیره نه ده معلومه، خو د افغانستان د متقاعدینو ټولنې ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د تقاعد خزانې ریاست په 401 میلادي کال کې د تقاعد شویو کسانو شمیره 109,000 تنه اعلان کړې وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
به هم د خلکو د ستونزو په موضوع کې تم کېږو. د کابل ښاریان د برېښنا د پرچاوي له زیاتېدو شکایت کوي. یو شمېر کابل ښاریان ازادي راډیو ته وویل که څه هم هوا ډېره سړه شوې او برېښنا ته اړتیا لري، خو د برېښنا پرچاوي هم ورسره زیاتې شوې دي. نور په دې راپور کې
د هوا په سړېدو او د سون توکو د بیې لوړوالي له امله د کابل ښاریان د برېښنا له نشتوالي شکایت کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې په 24 ساعتونو کې یوازې 2 ساعته برېښنا لري، هغه هم په داسې وخت کې چې ترې ګټه نشي اخیستلی. د کابل ښار د چاردهي د چارکلا سیمې اوسیدونکي متین ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې برېښنا په تیاره کې راځي او د ده په خبره په تیاره کې بېرته ځي.
د کابل له بېبرقۍ خو هېڅ مه وایي، په 24 ساعتونو کې 2 ساعته هم برق نه لرو، په تیاره کې راځي او په تیاره کې ځي. تر ټولو بده لا ده چې د برېښنا بل هم ډېر راځي.
نوموړی د کابل ښار په ټولو سیمو کې د برېښنا د عادلانه ویش غوښتونکی دی. په ورته وخت کې د کابل د کارتینو سیمې اوسیدونکي شکریا ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا د پرچاوي د ستونزې تر څنګ ضعیفه برېښنا یوه بله ستونزه ده او دوی نشي کولای په همدې محدود وخت کې هم له برېښنا کار واخلي.
مشکلات بی برقی در منطقه کارتې
په کارتینو سیمه کې د بی برقی ستونزه دومره زیاته شوې چې د سهار د لمانځه وخت کې برېښنا ځي او د غرمې تر 2 یا 3 بجو وروسته راځي. لمخمه د شپې تر 10 بجو هم برېښنا نه وي. برېښنا ډیره ضعیفه ده او هیڅ کارولې نشو. د سوندو کې هم ګراندي نه شو اخیستلې. له همدې ستونزې سره خپل شپې ورځې سبا کوو.
مشکلات زندگی میکنه سپاری میکنه.
خو یو شمیر بیوزلې کورنۍ وایي چې د برېښنا د نشتوالي او د سوندوکو د لوړې بیې له امله د پلاستیک پایپونو او څرمن په سوځولو سره خپل کورونه ګرموي. هغه مواد چې د هوا د ککړتیا لامل کیږي. د کابل د خوشحال خان سیمې یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وایي
برق نه باشه ما مجبور هستیم که تفلکای خور داریم دیگه تایر می سوزه
واړه ماشومان لرم برق چې نوی د ترکی ګوچې پایپونه وسوځو ترمن وسوځو خپل کوټه به په څه شي تو دکړو ماشومان مو پلاستیکونه راټولوي که تاسو هڅه وکړئ چې برق مو تلوي نو موږ دا کار نه کوو خو تاسو چې زموږ په کیسه کې نه یاست موږ هم د ترکی ګوچې خپل بوتونه تسکولونه او د ځان کالي وسوځو چې خپل شمال تاو د وساتو ژمای دی بل چارانه لرو
لباسای جان خدا می سوزانیم که ما اولادای خدا گرم کنیم زمستان است دیگه ما چاره نداری
و مغختل چې د برېښنا پرچوي د زیاتوالي او د کابل خاریانو د شکایتونو په اړه د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندی نظر هم ملرو خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. خو دغه شرکت د شنبه په ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د وارداتي برېښنا د پیرلو قرارداد په دې وروستیو کې ازبکستان ته د برېښنا شرکت د اجرایوي رئیس محمد حنیف حمزه د سفر پر مهال وغځول شو. د اعلامې له مخې نوموړي په دغه سفر کې له ازبکستان څخه افغانستان ته د وارداتي برېښنا د اندازې لوړولو او د برېښنا تعرفې د کمولو غوښتنه وکړه. افغانستان د خپلې اړتیا وړ برېښنا ډېره برخه له ګاونډیو هېوادونو په ځانګړې توګه له ازبکستان، تاجکستان او ایران څخه واردوي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش دفتر یا سیګار د روان هجري لمریز کال په حمل میاشت کې په خپل یوه راپور کې ویلي چې افغانستان د خپلې اړتیا 80% برېښنا له ګاونډیو هېوادونو واردوي چې په کال 200 میلیون ډالره لګښت لري. ډېر ځله په کوربه هېوادونو کې د برېښنا د مصرف د زیاتوالي او د تخنیکي ستونزو د رامنځته کېدو له امله په افغانستان کې د ننه د برېښنا رسولو بهیر له ستونزو سره مخ کیږي چې په ځینو مواردو کې دا ستونزه د څو اونیو لپاره دوام کوي. د برېښنا د پرچاوي ستونزه د تېر جمهوري نظام پر مهال هم موجوده وه او ښکاري چې د کلونو په تېرېدو سره لا هم نه ده حل شوې.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
په نورستان ولایت کې په دې وروستیو کې د قومونو ترمنځ ډېرې دښمنۍ په دوستۍ بدلې شوې دي. مسؤلینو ویلي چې دا کار د عالمانو او قومي مشرانو په مرسته کړی دی. نور په دې رپورټ کې
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی او لرې پروت ولایت دی چې د ځمکې ځنګلونو څړځایونو اوبو او نورو خبرو باندې پکې په زیات شمېر کې کوچنۍ او غټې دښمنۍ شتون لري چې هر کال پکې یو شمېر کسانو ته د مرګ ژوبلې رسېدو سربیره ځنګلونو او نورو ملي شتمنیو ته هم زیان رسیږي. اوس په نورستان کې د قومونو او قبایلو چارو ریاست مسؤلین وایي د دغو دښمنیو حل کولو او ورته د پایټکی خودو لپاره هڅې پیل کړې دي. په بیانای چې په تیرو 2.5 کالو کې یې له 800 زیاتې دښمنۍ په دوستۍ بدلې کړې دي. د یاد ریاست مشر مولوی محمد نادر د خپل لاسته راوړنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 300 شخړې حل او فصل شوې دي چې په هغه کې شل نه تر 15 پورې غټ شخړې حل او فصل شوې دي. د کاندیش او د کوشتوز موضوع چې هغه ډیره مهمه ده ټول نظام لپاره ټول افغانستان د ولسونو لپاره چې نوی کال رئیس دا موضوع دوه طرفونو ته څرګندونه ډیر سخت شخړې شوې دي او یو بل ته جام نړولې دي. تقریبا 400 کسانو پورې مړو ته رسیدلې او سلګونه نور دغه شانتي زخمیان دي چې د امارت راتګ سره نو دغه موضوعات حل او فصل شوي دي.
د نورستان اوسیدونکي په دې خوښ دي چې له لسګونو کالو وروسته یې کلیوالي قومي او د نورو دښمنیو د هواري هڅې پیل شوې دي. د پارون اوسیدونکي حکیم الله
ډېر دښمنان وي هغه د مشرانو په توسط باندې ختم شول. د موږ ډېر د اسلامي امارت منونکي یو او غواړو چې دا نورې کمپاتې د داش خړې منځ ختم کړي.
پا په ختیز، لویدیز او مرکزی نورستان کې د کامدیش، کشتوز، د چاهل او باخترنګ په څیر پخوانی او خطرناک دښمنۍ شتون تل پر امنیت بداغي زکړي. که د شخړې یو لوری حکومت سره ولاړ دی، نو بل لوری د حکومت مخالفو ډلو ته پناه وړي او د هغوی صفونه قوي کړي دي. اوس چې د دغو شخړو او دښمنیو د پای ته رسولو او پر دوستۍ د بدلولو کوښښونه روان دي، نو ختمېدو سره به یې په سیمه کې امنیت هم ډاډمن شي.
په همدې سره د خبرونې